دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلي چې افغانستان کې د خزو د حقوقو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی. دوی ویلي تیر څلور کلونو کې د طالبانو لزګونه فرمانونو د خزو حقونه، ازادۍ او ټولنیز فعالیتونه سخت محدود کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د دغو ډول نیوکو په غبرګون کې د خپلو تګلارو او فرمانونو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی فرمانونه او هغه کومې تګلارې چې لري له اسلامي شریعت او دغه راز د افغانستان د خلکو له دود دستور او کلتور سره سمې دي. افغانستان کې خزمنتوب څومره لویه ننګونه ده دا مهال؟ د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا؟ او دا چې د بشري حقونو د نقص ناورین عادي کېږي دا په څه معنا؟ او څه کول پکار دي تر څو دغه نقص له عادي کېدو وژغورل سي؟ دا زما حق دی خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې خپرونې سره اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده، که چیرته د اړیکې واس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212251. اړیکه وروسته ونیسئ. اوس باس له خپلو میلمنو سره شروع کوو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ، راځئ باس له تاسو نه پیل کړو. تاسو دغه تحولات د نږدې ګوري، دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا نه صادر شوي دي، د اغیزې له نږدې محسوسوي؟ د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې ویلي دي له څلورو کلونو وروسته اوس وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص ناورین دا عادي کېدو خواته روان دی؟ آیا همداسې ده؟
جناب لودین صاحب، ډېره مهمه موضوع ده او متاسفانه چې دغه خبره چې مطرح شوې هم ده او مطابق د هغو گزارشاتو چې نن پخش کېږي په دننه افغانستان کې، او هغه گزارشات چې د ملګرو ملتونو یا د هغو سازمانونو چې هغوی فعالیت لري د آدرس نه شوېږي، دا ټول پر ځای دي او دا حقیقت لري. راځي پایل له دینو کو چې کله په 2020 کال کې جمهوری نظام سقوط وکړ، نو متاسفانه او بدبختانه چې هغه لویه قرباني د افغانستان نوی او د افغانستان ځلې چې دوی تر اوسه پورې هم دا قرباني ورکوي، نو مختلف جواب باندې او په مختلفو تکتیکونو باندې دغه فرمانونه صادر کیږي او صادر شوي دي. لکه د دسمبر په میاشت کې هم صادر شول، د مارچ په میاشت کې هم، د اندو پر سانویم باندې بندیز ولګېد. متاسفانه ولس هغه غبرګون چې باید ښودوی، هغه سیاسونو هغه غبرګون چې باید ښودوی هغه یې ونه ښود. همداسې د فبروري په میاشت کې بیا د ښځو په حقوقو باندې بندیز ولګېد، او دای د عورت ممبره چې اګه چې بازه ما دا خبره مطرح کړه، اما واکمن نظام او د دین نظام دې ته ډېر جدي توجه نه کړ. او د خوشنۍ ځای دا ده چې دا خبره آهسته آهسته نړیوال هم د دغې ناورین سره او دی حالت دا مختلف دلایل لري او مختلف دما په نظر باندې مختلف علتونه هم لري. یو یې هغه داخلي علتونه دي چې موږ او تاسو شاهدان په دننه افغانستان کې، لکه د افغانستان یعنی اکثریت خلک کافي اندازه سواد نه لري. عرفي مسله ډېره زیاته مهمه ده، د بحث وړ ده چې متاسفانه افغانستان خلک او مونږ او تاسو ټول په دې ټولنه کې چې ژوند کوو، مونږ ته عرف ارجحیت لري، نظر دې ته چې مونږ قانون ته وګورو او مونږ شریعت ته وګورو. او متاسفانه دغه موضوع ته هم د شرعي توجیه ورکول کېږي چې خلکو د مذهبي احساساتونه سوء استفاده ده. بل مهمه خبره دا ده د سیاسونو هغه غبرګون چې باید دوی ښودلی وای، نه تنها دا چې دوی د افغانستان نه بهر ناستي هلته ناستي افغانستان د
بله. میرمن سیلاب، وبخښئ، تاسو سره به بیرته اړیکه ونیسو. لږ زره مو دغه کیفیت سم نه دی. خبرې به بیا وروسته ستاسو بشپړې واورو، ځکه اوس در سره اړیکه پرې کوو که چیرته امکان وي د اړیکې یو بل چینل نه استفاده وکړو چې د غږ ملک سم راسي. روخان صاحب به هڅه وکړي چې ستاسو موبایل شمیرې سره اړیکه ونیسي. د واټساپ په ځای ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری دی، د واټساپ اړیکه سمه نه وي. ګلۍ ولی هم را سره میلمنه ده. میرمن ولی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې باندې څه وایئ چې ویلي دي د بشري حقونو د نقص ناورین د عاد کېدو خواته روان دی؟ آیا ملګري ملتونه ستړي شوي، نړیوال ستړي شوي، او کنه د طالبانو حکومت چې اوس له سرپرستۍ نه ووته، دوی کې د شاتګ کومه نښه نښانه نه لیدل کېږي له خپلو تګلارو؟
مننه الودین صاحب، تر هر څه مخکې زما سلامونه ومنئ تاسو او محترم اورېدونکي او حاضرین. دا چې فرضاً د ملګرو ملتونو اندېښنه د اندېښنې په دغه کې په راپور کې وزارت راغلی دی چې فرضاً خلک ورسره عاجیږي د دې پدیدې سره. دا داسې یو پدیده ده چې دا د ظلم او جهالت څخه راخیستل شوې ده، او یو ټولنه چې تقریبا 30 میلیونه نفوس یا کم زیات لري، څلور کال دې دغه جبر او یو غلاندې دغه کړی دي، ژوند کړی دي. نو دا عادیسوې نه ده، صرف دوی کوشش کوي دغه اوسني چارواکي چې دوی هیڅ رقم ملي مشروعیت دغه نه ورکوي، اولیت نه ورکوي، هیڅ رقم احترام نه ورته لري. نو فلهذا که څلور کاله دغه خلک په درد کې ژوند کړی دي، په رنج کې ژوند کړی دي، او یا په توهینامیزو شرایطو کې ژوند کړی دي، دا دوی ته هیڅ نه ده مهمه. په دې خاطر چې زموږ خلکو هم ډېر عمر جنگ تیر کړی دی، او نور دومره فټ نه دي چې فضل نور دغه رقم ناورینونه او تجنونه ته نور هم تان ورکي او یا مبارزه ورسره وکړي. نو دوی لکه هغه ښکارڅوي اوسي چې د لیوه په خوله کې او اخیری نفسونه باسي. زموږ ملت اوس فعل حال دغه رقم حیثیت لري، او دا چې فضل وقتاً فوقتاً ملل متحد یو اعلامیه نشر کړي، یو راپور نشر کړي، دا نو دا د دې په نظر اوس راځي سوي دي. مګر عادي کې خو هیڅ وخت نه دا موضوع هیڅ وخت نه راځي. دا د بشري حقوقو معلومدار او فزغر د نقص دی. دا د دې سره هیڅ رقم ملت توافق نشي درلودلی، هیڅ کله نشي درلودلی.
ښه، نو ملت خو اوس څه کول په کار دي؟ ځکه ملت خداس دی چې په افغانستان کې غږ نشي اوچتولی. همدغه رسنۍ دي چې دې رسنۍ کې غږ اوچتوي، خو هلته هم کوم کسان چې راځي د غږ اوچتولو نه وروسته مثلا ډیر تضمین نه وي چې دوی سره به مثلا زور زیاتای نه کیږي. آیا فکر کوي دا غږونه چې موجود دي، دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو، میرمن سیلاب له افغانستان نه خبرې کوي، وروسته به بل مېلمانه هم سټوډیو سره وصل شي، فکر کوي همدا غږونه به یو ورځ رنگ راوړي او د کېدونه به د حالات شغوري؟
دا خو یعنی یو شعر دی د ریچ اوس مې د شعر نوم ایستو چې وای هر کی دل دارد آرزو دارد. یعنی موږ د رښتیا هم هله موده چې دغه یوازنی اوازونه چې دی، یوازنی ژغونه چې دی، چې دا یو ورځ رنگ راوړي. مګر په حقیقت کې موږ تاسو په هیڅ چې دغه رقم ټولنې او د یو مملکت دغنی او غټ سیستم تغیر کول، دا یو ډیر غټ قدم دی، دا ډیر غټ سعی او تلاش غواړي. دا په یوازې په یوازنی ژغونو یا فرضاً په بعضې مدني فعالانو دا فکر نه کوم، مګر هله مو همیشه خپل ثلاثه ده چې دغه ملت سره کومک وکړي چې خپل فصل او څلور کاله جنگ ناورینونو او شاته پاتې کېدلو څخه بل اخره یو ځای نه یو ځای زموږ د شوزو لپاره او د نجونو د مکتبونو لپاره به مخصوصا دغه आवाज واوري، او دغه حالت او دغه ناورین په یو شکل نه په یو شکل د منځه یوسي. یعنی موږ فعلاً د دې د یعنی د بیوسی حد دی، خو بیا هم مشخله هیله د لاس نه ورسره دا به وخت رنگ راوړي. او که په دغه کې په مجموع کې بل اخره دا غوونه کسره یو دای شي، بل اخره کېدلی شي چې یو تغییر بدلون په دغه خلکو په منټالیټی کې راوړي، فکر کوم.
بله، کور ودان ډیر مننه. سلامات اوسې اوریدونکو ته وایي چې اوریدونکو تاسو اوس کولای شئ اړیکه ونیسئ، له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړئ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پر اندېښنو باندې خبرې کوو. د ازما حق د خبرونه کې په همدې پلمه درې میلمنې رابلل شوې دي: د پانتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سریا خان. په افغانستان کې له دواړو شمیرو سره تخنیکی ستونزې موجودې دي. میرمن ولی، تاسو سره بیا هم پاتې کیږو. ملګری ملتونه ولې فکر کوي داسې په اسانه ځان خلاصوي؟ دوی وایي چې دغه وضعیت عادي کېدو خواته روان دی، او اندېښنه ښایي سره له دې چې د دوی حضور په افغانستان کې د پام وړ دی. یونما هلته پراخ حضور لري. دغه راز ډیپلوماټان ستا هلته دوی فکر کوي چې واسنه ده پورا او که نه نور ستړي شوي دي. ډېرې وویل خو وایي چې په خبرو باندې عمل ونسو.
ملګری ملتونه دا چې فرضاً وختم فرات نه دي یو راپور نشر کې او فرضاً د ښځو د نجونو د وضعیت یا فرضاً د نورو بشري حقوقو د نقص څخه په وطن کې خبر ورکړي. دغه د دوی وظیفه ده. دا کوي تر البته کافي نه ده زموږ ستاسې د ملت صدري کې په حق کې، خو بیا هم یعنی یو تر هیڅ نو ښه دي. مګر دا چې دوی ولې یو تصمیم نه نیسي، یو بدلونکی تصمیم نه نیسي، دا خو مالدار خبره ده. موږ تاسو د دریم نړۍ هیوادونو سره دوی بل رقم چلند لري. بالاخره دا یو داسې ګوندی او سازمان دی وبخشي چې په هغه کې د خلک سره ټول شوي دي او د دوی وظیفه صرف خبرونه رسول دي. د ځای پورې دوی نه اجرایي قوه لري او نه مقننه قوه لري، صرف د بازو کنونشنل په اساس سره ټول شوي دي ملتونه، او یو د بل سره خبرداري ورکوي او وختن فوقتن یو لږ جدي عمل هم کولای شي او حق لري. خو اوس موږ تاسو په د وطن په باره کې داسې شوي دي، د عمومي انظار د حرکت راغلي دي چې هر خلک د هغو خلکو تصویر او جهالت لکه لازم او ملزوم چې سوي سره په غرب کې هم د حرکت دی چې فرضاً دوی د افغانستان خبرونه واوري یا فرضاً فجایع واوري یا جنایتونو په باره کې څه واوري، فکر کوي چې دا خو د خلک دغه حق دی او دوی په کلونو په داسې حال کې چې داس نه ده. موږ یو متمدن با غیور او با همت ملت دی، او دا باید ژر تر ژره دغه ناورین څخه راووسي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن. ولی میرمن سیلاب هیله لرو چې ستاسو غږ دا ځل سم واورو. مخکې مو خبرې ما نیمګړې د پریکړې، ځکه چې غږ مو صحیح نه راته. تاسو د عرف او د افغانستان د خلکو د کمسي وادي خبرې کولې، نو اوس په موږ خبرو باندې لکتام شي چې څه عوامل دي چې په افغانستان کې دغه د ښځو د حقونو نقض عادي کېدو خواته روان دی، او آیا فکر کوي چې دغه غږونه چې نن سبا په اوچتېږي ستاسو لخوا نه دا کوم غږ اوچتېږي؟ میرمن ولی مثلا زموږ نور میلمانه او دغه په افغانستان کې بیلابیل رسنۍ دي هڅه کوي چې هغه د ښځو واقعي غږ راپورته کړي. فکر کوي دا به یو ورځ رنګ راوړي او نتیجه به ورکړي، او کنه برعکس وضعیت به ورځ تر بلې متاسفانه یا له بده مرغه بدتری خواته رواني؟
سلام مجدد جناب لودین صاحب، ان شاء الله چې تک می صحیح زنه پیغام سي اصلي مشکل چې تر اف
اوس خو سم ده
پاکستان کوم معمولا د انټرنیټ مشکلی bale. زه به اول خپل خواني بحث تکمیل کوم که تاسو اجازه یې بیا به تاسو سوال درسم. درېم مهمه مسله چې ما غوښتل غي باندې بحث وکم د نړیوالو دوګونی سیاست ده. موږ تاسو شاهدان یو ځینی هیوادونه د افغانستان د فعلی نظام سره ډېر ښه سیاسي تعامل اقتصادي تعامل لري، اما ځینې هیوادونه دي چې نه اصلا سیاسي تعاملات ورسره لري او نه هم د ښه او نه هم د بد جواب ورکوي، چې دا متاسفانه ډېر یو ډیپلوماتیک اشتباه هم ده چې موږ او تاسو بیا که وختو په دې باندې به خبرې هم وکړو. درېمه مهمه مسله دا ده چې د نړیوالو توجه هم نور آهسته آهسته کمیدونکې ده. په لومړي سر کې کله چې د دسمبر په میاشت کې او دغه آخري دارالفرمان کې چې ښاغلي اخندزاده دا صادر کړ او وګړي کې انسټیټیوټونه کلن بند شول، د نجونو عالي تحصیلات هم بند شوي وو، نو نړیوالو رسنیو دا ډېر په لوړه کچه باندې نړیوالو ته ورسول. مختلفو هیوادونو دې کې غبرګونو خود اسلامي هیوادونو خپل دریځ مطرح کړلو، یعنی ډېر جدي توجه ته کېدل. اما متاسفانه کله چې د اوکراین بحران رامنځته شو، کله چې د فلسطین مسله، د افریقا مسله، همداسې نور بحرانونه موږ او تاسو شاهدان یو چې کله دا رامنځته شول، نو آهسته آهسته د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د بشري ناورین، د مسله اصلا کلن آشیه طرف ته کېښودل شوي. دا چې مثلا ملګري ملتونه، شورای امنیت، مختلف سازمانونه، اتحادی اروپا، جامع مدنی، د افغانستان سیاسیون، د افغانستان نباهت، دوی خپل غږ پورته کوي یا مثلا گزارشات مطرح کیږي، دا یو انتقادي اړخ لري. یعنی نړیوالو ته دا ښودل چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت روان ده، اما دا چې جدي توجه ورته وسي او د هیوادونو په لومړنیو بحثونو او د هغوی په سیاست کې داخل شي، دا خبره اصلا په فعلي شرایطو کې هیڅ اصلا مطرح کیږي نه. ولې نه د افغانستان د میرمنو غږ هغه چې د هر کونج نه د پورته کیږي دا د احترام او د قدر وړ ده. په دې خاطر چې د تعلیم او د تحصیل مسله دا یو حق دی، یو چا ده، دا ترحم نه ده، نه دا هم نرمش ده، او دا د انجونو د میرمنو د دوی خپل حق ده. دوی غواړي چې په شرعي چوکاټ کې دوی ته د خپل حق ورکولی شي. مهمه دا نه ده چې یو څوک ډیر په لوړو تحصیلاتو باندې او ډیر هغوی عالي تحصیلات لري، هغوی حتماً دا مسله مطرح کړي. د هر چا جایګاه په خپل اجتماعي موقف کې تأثیر گذاره ده. د هر چا خبره په خپل اجتماعي موقف کې ډیر مؤثریت لري. او موږ او تاسو شاهدان یو، د افغانستان فعلي نظام نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بین المللي مشروعیت لري. هر هیواد ته موږ کله د هر هیواد د نماینده سره چې کله خبرې کیږي یا مثلا مختلفو مجالسو کې چې خبرې کیږي، هغوی یو د دلایلو نه چې مثلا بعض هیوادونه سیاسي تعاملات نه لري یا مثلا هغوی ډېره توجه نه ورته کوي، هغه فقط د انجونو د تعلیم د تحصیل او د دوی فعاله ونډه په سیاسي ټولنه کې ده. او زه امیدوار یم چې دا غږ د فعلي واکمن خپله په دننه افغانستان کې واوري او دې ته ډېره جدي توجه وکړي.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه. اوس له بحث سره محصله او د زده کړو فعاله سریا خان هم ملګری شوي. سریا خان، ستړي مشي د ملګری ملتونو د خبرې چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې وکړه، ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو کوم نقص چې روان دی، کوم ناورین چې روان دی، دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. تاسو د یو محصل په توګه چې زده کړې مو نیمګړي پاتې دي، د خبرې یا د خبرداري څومره وزورولی، څومره اندېښمن کړی یې؟ علیکم السلام. غږ مو فکر کوم متاسفانه چې سم نه دی. سلام مراغی به مو غږ پریشو سره. فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. تخنیکی همکار به بیرته دغه اړیکه وګوري چې ستونزه چیرته ده. افغانستان سره د مخابرات ستونزې متاسفانه چې ډېرې دي. نن میرمن ولی راځي له تاسو سره بحث وغځوو، بیا به سریا خان ته هم وروسته نوبت ورکو. دغه د تحصیل یادونه چې کیږي، د تحصیل د دوام، دغه د ښځو د حقونو، داسې یوه هیله وه چې کله د طالبانو حکومت راغی، دغه تګلار اعلان کړي، هر څه امر ساني ته پریښودل، ځکه د طالبانو د حکومت کابینه هم سرپرسته وه. اوس تازه شی دا ده چې سرپرستی هم دوی له منځه یوړه. د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې دا اعلان وشو چې نوره کابینه سرپرسته نه ده، او هر هغه چارواکی چې موظف دی په کومه څوکۍ باندې، هغه په هغه څوکۍ کې پاتې، او د سرپرستۍ کلمه به نوره نه کارول کیږي. دا معنا چې د هغه کوم بدلون تمه چې وه، د هغه کوم ټول شمولي تمه چې وه، د ملګرو ملتونو په وینا، د نړیوالو په وینا، هغه تمې یو څه وشکېدلې. د ښځو فعالانو ته دغه د سرپرستۍ کلمه له منځه وړل، دا په څه معنا؟ آیا فکر کوئ چې همدې ټکي د ملګرو ملتونو اندېښنه راپارولې ده، او دوی ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، چې دوی سرپرستي له منځه یوړه، کابینه یې له سرپرستۍ نه وویسته، تقریبا تلپاتې کابینه یې اعلان کړه؟
دا چې دوی فرضاً د دغه څلورې میکانیزې سره دا اعلان وکړي چې ځان یې د سرپرستۍ څخه وویستي، فکر کوم که په دې کې کومې مزایاوې هم وي، هغه د ښځو دپاره فکر نه کوم چې ډېر تغییر جوړ کړي د دوی پالیسي او د دوی تګلارې د ښځو د سیاستونو په مقابل کې. دا چې څلور کاله دوی د امر ثانی تر دروغجن وادې لاندې خلک ماتله کړله، په میلیونونو، په زرګونو نجونې د مکتب څخه محروم کړلې، د لوړو تحصیلاتو څخه محروم کړلې، د امر ثانی چې دا خپله دوی هم پوهېدله، ټول خلک د بهر ملکونو خلک او سازمانونه، د بشري حقوقو سازمانونه هم په پیدل چې دا صرف یو نقص د حقوقو او بل هیڅ د نه دي، دوی خپل په پیدل چې دا دروغ وایي. خو خیر، دوی دغه دوهمه دوره کې چې راغلي دي، دغه د دوی دروغ فتن مسلکي سیمه دي، په پیژه چې د کومو قوانینو سره سم دي دروغ وایي، چې در اباده پوری دوی ته د مطلق ملامتي ګوتور ونه وي، یعنی دروازې تر کاچې پورې دي، پر دریځ دی دي، او ویل دي چې موږ خو همیشه فارغ نه دي بند کړي، دا یو در امر ثانی پورې باندې. نو دا امر ثانی په څلور کال کې دغه نشو شاګرد، نشو فعال، نشو او عملي نشو. نور نو دی په دغه رقم د خلکو به ډیر وخت اندازې ډیر وخت وځای کړی دي او خپل دغه جنایتونه تر دیو دربل نامه لاندې ادامه ورکوي. رابو شو د سرپرستی سرپرست حکومت وکړه فکر کوم چې د شوزو په حقوقو د شوزو په حالت کې به ډیر بدلون راځي او کرا هوسی حتی ډیر راځي چې دوی به نور هم شرایط پر شوزو تانکي نور به هم محدود کی او نور به هم فرضاً د یو فرمان په واسطه یا بل فرمان په واسطه به دوی هغه اوسنی پر اوسنی حالت چې پر ولادي دغه به هم د منځ یوسي. دا چې دوی سره پرستی د ځان ته هیڅ څه نه فکر کوم صرف د خپل مزایاو لپاره او د خپل معاشونو او عایداتو د لوړیدلو لپاره یا د خپل قوت د ټینګېدلو لپاره نور خو نو په ملي مشروعیت او بینالمللي پېژندل کې یا په رسمي پېژندل کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. دوی دغه سرپرستی فکر کوم چې هیڅ رقم توجیه نه کولی چې دا ولې تغیر وکړل او د ټولو کالو ولې دي سرپرست او سرپرست خو فرضاً موقت دولتي بعض کارونو تګلارې مخته ونیسي او هغه اجرا کړي. هغه د نتیجو په اساس کې په اساس به دوی تصمیم ونیسي چې دا موږ دایمي او کانکریټ دولت شو. دوی خو هیڅ شی نه دي کړي، هیڅ تغیر نه دی راغلی په دغه حالت کې چې دوی ولې ځان سرپرستی سره چې د ټولو ریمیکالیزم ته د منتظر وو د سرپرستی په کومه اساس ځان ونیسي. نو پاتې شو دا د سرپرستی تغیر یا د دایمي دولت تغیر فکر کوم چې وسوځي چې به هیڅ رقم ارمغان ونه لري.
کور ودان سلامت اوسه میرمن ولی سورای خان زه هلال لرم چې ستاسو غږ او سم وی ما پښتنه مخ کې داسې وکړه چې دوی محصول په توګه چې زده کړې مونږه پاتې دي او ارمانونه مونږه پاتې دي د ملګرو ملتونو د اعلان چې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی د څومره متاثر کړی دی.
وخانه سره نن په افغانستان کې واقعا سیګنالونه ډیر زیات خراب دي او شبکات مشکلات لري. زما غږ نه پوهیږم صحیح ورځي ته څنګه قطع وسکی آوازونه
اوس مو سم دی غږ مهرباني خا فکر کوم هم دومره خبره وشوله. زما غږ لري سورای خان خا فکر کوم تخنیکی ستونزه ده همدا چې سیګنالونه ضعیف تر اختیار هم راځي چې میرمن سیلاب لتاس نه د پښتنه وکم تاسو هم محصلان لری هغه محصلان چې زده کړې نیمګړي پاتې دي دغه خبرونو دغه خبرداري د محصلان او خصوصا د هغو محصلان چې زده کړې او ارمانونه نیمګړي پاتې دي د هغوی په ژوند څه غیس کړی دی هغوی څومره نور اندېښمنې کړې دي ځکه یو څه هلې وی چې دغه وضعیت به حقیقي په پنځم کال کې به هغه کوم ستونزې چې د طالبانو په څلورم او دریم او دویم کال کې وي هغه نه تکراریږي. خو د ملګرو ملتونو چې اولوې څارونکو سازمان دی او دوی د بشري حقوقو وضعیت ساري د دوی اندېښنه دا ښیي چې هر څه پر خپل ځای دي دغه ستونزې به همداسې پاتې وي د حقیقتو هیله او تمې نشته.
جناب رودین صاحب یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. تقریبا شاید دوه درې ورځې مخکې ما د ښاغلي مجاهد صاحب د یو رسنۍ سره د دوی مرکه واورېده او هغه خبریال د ښاغلي مجاهد د تعلیم د نجونو د تعلیم او د دوی د لوړو زده کړو په حصه کې کله چې پوښتنه وکړه نو هغوی یعنی اول یې غوښتل چې کلن خبره بل طرف ته لاړه سي خو بیا دوی په خپلو خبرو کې دا څلور نقطې مطرح کړې. اول یې وویل چې دا یعنی باید یو مشخص ارګان وي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی زمینه مساعده کړي چې باید دا واضح نه کړه چې دا مشخص ارګان باید څوک له کوم آدرس نه کوم پروسیجر کوم طرزالعمل باید ولري. دوه خبره دا و چې ویل چې د افغانستان د میرمنو د تعلیم او د دوی د تحصیل او بلخره د دوی د سیاسي فعالیتونو وضعیت یو د تنازع حالت کې ده او دا واضح خبره ده پرې خاطر باندې چې اکثریت دوی هم په خپل مابینو کې یعنی یو بعضی منازعات لري تناقض لري ځینې کلن ورسره موافق.
ښه له میرمن سیلاب سره هم اړیکه پرې شوله. اوریدونکو د ازما حق د خبرونه او ری په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع ته ځانګړې شوی په ځانګړي توګه د خځو د حقوقو نقص چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د خځو څنګ تازه ویلي چې د بشري حقوقو د نقص دغه ناورین عادي کېدو خواته روان دی. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ مشر دغه جزئیات ندي ورکړي چې څه عوامل دي یا څه دلایل دي چې لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ناهیلی شوی دی. خو یو یادونه کړي چې په تیرو څلور کلونو کې طالبانو د لزګونو فرمانونو په مټ سره د ښځو حقونه نقص کړي دي او وایي چې د ښځو ازادۍ تحصیل او د غرض ټولنیز فعالیتونه محدود دي. سوریا خان بیرته وصل شوې ده، هیله کوو چې غږ یې واورو. سوریا خان مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ په دې هیله چې دا ځل مو غږ سم وي. اوس یې اورو، مهرباني تاسو دوام ورکړئ په دې هیله چې دا ځل غږ دوامدار شي.
ان شاء الله کته هم دا بارها بارها ما دا خبره تکراری دا ولایله دا چې په افغانستان کې دا اوازه ده وخت چې مسابونه او کنټرولونه په دې سره باندې باندې او اوس حالت ډېر تغیر کړی دا څومره چې موږ سره سره چې موږ ګورو واقعا دا حالت ورځ تر بلې چې د خلکو ته دی کیږي. دا خبره ملل متحد چې کړی دا ماته اعلانونه نه ځکه چې موږ پوهېدو یو ورځ نه یو ورځ داسې ورځ راځي چې خلک ورسره دی کیږي. زیاتره پخوا چې سیاستونه ورسره ډېر اوس زیاتره خلک چې دا ورته داسې عادي ښکار ښکاري لکه عادي ژوند غوندې چې روز
کور ودان. سوریا خان سره نور خبری فکر کوم امکان نه لري ځکه افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تلیفوني وضعیت دغه څه دی. میرمن سیلاب تاسو کرا سره ما دا پوښتنه کوله چې په افغانستان کې نو دا مهال خدمتوب څومره یو غټه ننګونه ده د دې لپاره چې تاسو ښځه ووسی او ژوند وکړئ په هغې ټولنه کې دا خپله خدمتوب څومره په غټې لانجې یا په غټې ننګونې باندې اوښتی دی. آیا اسانه ده چې ښځه ووسی په افغانستان کې او که نه دا چاره اسانه نه ده؟
انشاءالله چې زما غږ تاسو صحیح واورئ او قطع نه شي.
اوس تاسو غږ لرو سم دی.
په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب ډېر زیات ستونزمن کار ده، ډېر زیات. زه په فعلي نظام کې یعنی د فعلي نظام تر چتر لاندې چې ژوند کوم دې کې اصلا بحث نه لرم. د هماغه اوایلو نه چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډېر یو لوی جرأت او ډېر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسېږئ او بالاخره افغانستان کې ژوند وکړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ درس ووایئ او یو مشخصه رشته انتخابوئ، نو په هغې کې تر ټولو مهم بحث د تاسو د فامیل مطرح کیږي چې کوم رشتې ته تاسو اجازه درکوي. آیا زه اجازه دې لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فعلي نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ماته اجازه راکړي چې زه یو میرمن یم، آیا تنه د ما جنسیت ماته اجازه دې راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا که چیرې یو جولای واده کیږي نو په هغې کې هم رضایت ډېر زیات مهم رضایت د کورنۍ لري جلې نه اسان پوښتنه کیږي. که چیرې د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د هغې قرباني هم باید د افغانستان جلې یا د افغانستان میرمن باید ورکړي چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. اگر چې اکثریت فرمانونه داسې صادر کیږي، اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی و چې په بدو کې به جلې نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسو شاهدان په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسان هغې ته نه شرعي اړخ نه کتل کیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نه سي. که چیرې یو جلی د میراث حق غواړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغې ته لعنت ویل کیږي، هغې ته د عرفي له آدرس نه اجازه د دې نه ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق غواړي. که چیرې یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمام چې ابغض الحلال الطلاق سیده، زه یعنی زه الحمدلله په شرعي اصولو باندې پویم، اما د مونږ ډېرې داسې خویندې دي هغه په ډېر لرې منطقو کې، په ډېر لرې ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کوي، هغوی اصلا د هغوی فقط په دې باندې پوهېږي چې کلمه چې شي ده او دوی باید کومه کلمه ووایي او پنځه وخته لمونځ یې فرض ده. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده سوې، او نه هم هغوی په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپلو حقونو باندې پوهېږي، نو هغوی اصلا دا مسئله نسي مطرح کولی. دوی که ژوندي کېږي که مري، نو دوی مجبوره او مکلفه دي چې باید هغه خپل ژوند د خپل خاوند تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر
تر دې تر آزادۍ تر سلب کوونکي او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کړي. کچیرې یو میرمن په پغې کې یو جنۍ تولد کیږي نو د هغې اغیزه هم ډېره زیاته د جلۍ په کورنۍ د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه. مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهیږو چې د جنسیت موضوع چې ده ډېر د نارینهو پورې ارتباط لري، نه زنانهو پورې. اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دي روحي او رواني هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس ووایم او د ما تر څنګ د ما روح هم دمره درس ووایي، نو زه کلفیت د ډوډۍ هم لرم، کلفیت د پاکوالي هم لرم، یعنی په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم. اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستي چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کېږي او زما ورور ته ورکول کېږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډېر لوی مهارت غواړي او ښځتوب ډېر زیات جرأت غواړي او د افغانستان هر میرمن باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله، کور ودان میرمن سیلاب میرمن، ولی دغه خبرې تاسو واورېدلې چې په افغانستان کې خدمتوب یا ښځه پاتې کېدل څومره غټ چیلنجونه او ننګونې لري. مخکې سرایا خان هم په لنډو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکي اوس وایي یو څه عادي شوي دي له دغو بندیزونو سره، له دغو لانجو سره. په اول سر کې یو څه حساسیتونه موجود و، اوس نو وایي په ځان باندې منلې چې همدغه ژوند به وي، همدغه به وضعیت وي، همدغه بندیزونه به وي. معنا دا چې وایي د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی، وایي چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا معنا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی، ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی. نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده، د خلکو خصوصا د عام خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي. د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي؟ او دا چې ښځمنتوب یا ښځه پاتې کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي، یو غټه لانجه نه اوسي، دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري، ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده، ښځه د نارینه په څیر نه ده، او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده، یا مثلا د کور کار لپاره ده، بهر لپاره نه ده. دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې. د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده، دا زموږ خو ډېره ښایسته او ډېره وسیع اشاره یې ورته وکړله چې فرضاً د ښځو ژوند ته. خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند، بیا مخصوصا د ښځو ژوند، یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د راډیو به دا دغه نه کافي نه چې دا باره کې خبرې وکړو. دا چې ښځه په کومو محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې ښځه د هغه سره د هغې لاسو ګرېوان وي، دا بیخي ډېر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل را څخه غواړي، او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر یې سم راولو، تصویر یې خپل ځان ته واضح کړو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه رقم ده. دا چې د غمیزه دومره اړخونه لري، دومره ابعاد لري چې دا یو کامله مبارزه زموږ ستاسو څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسي دغه ورکول شي، یو څه مرسته سره ورکول شي، بهبود ورکول شي. دا ډیر کار مستاسي څخه غواړي. دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د ښځو ژوند سره کم دی، کم ماتوریتونه دي، کم ناخوالي دي، کم غمیزې دي، کم ډیر، یعنی په ډیر دغه وخیم حالت کې زموږ ښځې ژوند کوي. مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه محدودیتونه چې په ښځو لګول سوي دي او اوس خلکو په ذهنو کې قرار قرار ادي کیږي. نو دا داسې ده لکه اوسي چې فرضاً لیوای په غاړو په ستوني خلور لګولي او دا خپل ترپي تپاره کې وهي در هغه لازې چې انرژي لري. موږ تاسو به هم در هغه مهال پورې خپل مخالفت شیو تر هغو چې انرژي لرو. نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي دا مو فرضاً د منځه یوسي او دا امکان لري چې موږ بیرته خپل ژوند لاسته راوړو، خپل د ژوند مفهوم بیرته لاسته راوړو او د عادي او د عادي افغان ټولنې د طبيعي په شکل موږ هم ژوند وکولای شو. دا چې فرضاً انظار موږ سره کوم دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر دغه تغییرات او بدلونونو موافقه نه یم او تر هغه وروسته در مخ چې دغه د نهضت یا د روشنفکرۍ دغه نهضتونه و د هغه کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې بیا فرضاً دغه نور ابر قدرتونه چې دی واخلي د ټولنه دغه شي سرنګونه یې کې د ټول مثبت فکرونه د منځه یوسي. نو دا چې موږ کوم نظریات راوړو فرضاً کوم ذهنونه جوړ کړو موږ خپل سرنوشت جوړولو د خپل برخلیک په جوړولو په درې کې دومره بے واسي او دا چې موږ فرضاً ذهنیتونه جوړ کړو شعور راوړو شتي فرضاً خپل حقوق پوکو دا د خیراته خبره ده. تر مخه خور اشاره او توکل چې یو خور ورور روان مکتب ته ځي خو خور باید چې راشي بیا د کور کار هم وکړي بیا ډوډۍ هم پخه کړي بیا ډوډۍ چې پخ کړي دا هغه شه ډوډۍ څخه اول هغه ورور تور کول کیږي. دا داسې دي چې دغه شزه په اول قدم کې خپل په حقوقو مستثنی نه پیژو د اول ورځ څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په واخ په چې کاشکې نه وای زموږ د نابودۍ هیلې کیږي بیا د مرګ ورځې پورې. نو یو موجود چې په دغه نه هیلې کې را لویږي غټیږي ځوانیږي انرژي لري بیا بیرته زیږي بیا انرژي کیږي او د دغه مخالفت سره د انواع او د اقسام مخالفت سره په هر دوره کې د ژوند مخالفي د رکیږي مخامخ کیږي د دې څه څه توکو لري چې څومره مثبت ځینې پاید ولري څومره مثبت مبارزه وکي څومره شکار وکي. دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق وروشي چې شي د دوی حق دی چې شي د دوی فریضه ده چې شي د دوی باید دا کار وکي او چې شي باید نکي قبول هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ وروشو. دغه وظیفه چې فرضاً د علماو ده د معلمینو ده د مخکشانو ده هغه د خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي هغه دغه پیغام شوز تنجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسول. هر ځای چې دی رسیدلی دي شه د په یو شکل نه په یو شکل پر سر وهل شوی ده د دوی په هر وینا کې د دوی په هر خطبه کې د دوی په هر قدم کې شیزه ته یو تاوان نه یو تاوان رسیدلې دي. نو خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي نه هیلې کیږي مګر پر هغه سربېره زموږ پیاړلې او ویاړلې شیزه تر اوسه پورې و ژوند ته تانور کړی دی ژوند کوي سم نورمال عادي چې بخي دا بخي یعنی به اندازه غټه خبره ده.
کور ودان سلامت او سیمرمن ملي راځي چې اوریدونکو ته لګ نوبات ورکو اوریدونکو مو بيخي هر شوي دي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دې اندېخني خبرې کوي چې وایي د خزو د حقونو نقص داس یو مسله شوي داس یو ناورین شوي چې عادي کېدو خاطر روان دی معنا چې د عام خلکو لسترګو هم د لویدلې د نړیوالو لپاره هم د مسله غورځېدلې او اوس یو عادي موضوع ګرځېدلې د په افغانستان کې. تاسو کوم ځای نالي کړي ولې او پر دې موضوع څه وایي؟
محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدر من اوردم ته وایم خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایس.
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړی مشي مهرباني
والله د خوشاله لودین صاحب سلام تاسو مېلمنو ته وایم. محترم اسدالله الدین صاحب کوم تاسو وګور الحمدلله واست افغانستان کې یو شریعي نظام راغلی دی نو خامخا به دسي څه دغه راغلی لودین صاحب محترم چې د خوندو پر مخبانی مثلا د شونځي دروازې بندې دي دا موږ مثال د خبرې منو همداسې د پوهنتونو دروازې تړل دي لودین صاحب دا په بار بار موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو او چې ژوندې یو تر هغه ساعت به موږ غوښتنه د حکومت څخه بیا هم کوو چې د خوند پر مخ د پوهنتونو او د شونځي دروازې باید خلاص شي. لودین صاحب موږ پر آباد نه پاکستان ته تللی شو نه ایران ته تللی شو مثلا نه بل ملک ته تللی چې د تداوی لپاره کزمیر په افغانستان کې خوندې تعلیم یافته سي تحصیل کرده سي موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو لیکن لکه دغه خور چې ول لودین صاحب د ازما خور د نظر درناوی لرم دی ول موږ داسې په خدا په قهر او غضب اخته یو د خدای قهر او غضب دی خدا پاک پر موږ نه نازلې کله خدا پاک هر غضب لودین صاحب پر موږ نازل څه درته به تر حکومتونو په خدا پاک را باندې پیښ کله کوم چې را باندې پیښ دی و نو د حکومت هم غوښتنه ده د لودین صاحب محترمه چې دغه د خوندو د شونځي او د پوهنتونو غم باید وخوري. نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ورسره منوار ته کار برابر دی. لودین صاحب لیکن د خوندو پر مخ شونځي پوهنتونونه دا مهم دي، دا باید دوی په خپلو لومړیتوبونو کې راولي او دغه ته باید توجه وکړي. لودین صاحب محترمه،
کور ودان سلامت سی دغه ډول غوښتنې په خو هم شوی و سم تاسو کوي، اما ملګری ملتونه ناهیلی ښکاری. ملګری ملتونه وایي چې دغه ستونزه یا دغه ناورین چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. مانا دا چې حکومت په دغه غوښتنو باندې چې ستاله خوا زما له خوا دغه میرمنو له خوا دغه میلمنو له خوا ملل متحد له خوا کېږي په دې باندې غوږ نه ګروي، نو د ولس اندېښنه څومره ده؟ آیا ولس هم پوهیږي چې په دغه خبرو باندې غوږ نه ګرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه؟
محترم لودین صاحب، ولس پارته باندې پوهیږي، خدای پاک سترګې ورکړي دي، غوږونه ورکړي دي، حاکلو پام فکر ورکړي دي. محترم لودین صاحب، وزه مثال د خبرې په علم کې مثال در کوم، زه په خدای کا یاد د حکومت طرفدار یم یا د مخکنی حکومت طرفدار یم. کبالی سم لودین صاحب محترم، کده ورسنی د طریقې مثلا کده چینل د طریقې د هر طریقې د خپل خوند ځخ ورته کومه پوته کړی مودي او پوته کوم يم. خو خبره ده د لودین صاحب زمر د مسول چارواک ته غوښتنه ده، یو د اوزیه والا مسولین دي، د دې مسولینو کار نه دي زمر د لوړپوړي چارواک ته کچیر دي زمر ځغ اوري دا غوښتنه ده چې د ټوله ولس دا غوښتنه ده. مثلا د خوند لکه د مخې خور چې اشاره ورته وکړ، لودین صاحب یو خوندي د چا پر چم بدبختانه دغه وخت څه چې خور پیدا کیږي په کور کې، او شزه پیدا کیږي او انجلی پیدا کیږي، کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا داولی الک دی، داولی الک نه دی، داولی انجلی ده. نو دا غوړې څخه دا تر دغه غوړې خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ ته خود موږ د خپل لوړپوړو مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړي چې مثلا په اسلامي حجاب کې موږ دغه اسلامي حجاب طرفدار یو، خو یلا کې یو حل لار ورته پیدا کی، کدی یو حل لار موږ ورته پیدا کوو. کار باندې کوو تقریبا دا څلور کال پنځه کال کېږي چې نه د شونځي زمینه برابر سره ده، نه د پانتونو باید دوی زمینه برابر کړو. تاسو صاحب ولس په دې سر خلاصي چې سترګې لري غوړن لري، خو کچیر موږ مسول چارواکي دا غوړن غوښتن تار کله لبی کوه، ان شاء الله د خدا پاک ته مو امید ویني. لودین صاحب چې د افغانستان ساری په ټوله نړۍ کې دا غوښ پر مختلې کچیر موږ حکومت ته توجه وکړي.
کور ودان سلامت اوسئ. اتل صاحب ډیره مننه، راځي چې باس لګلګ زره راټول کو. ستونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان نه رانیولې تر افغانانو پورې، زموږ تر میلمنو او فعالانو پورې، ټول د ستونزو یادونه کوي، ستونزې یادوي. خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې ستونزې دومره پراخه نه دي. البته دوی په مجموع کې وایي چې ستونزې شته، خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظې لري، ځینې نارضایتۍ لري. خو وایي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخه نه دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. راځي با سره راټول کو. میرمن سیلاب، تاسو ته درځو، حل لارې څه کېدلی شي؟ د طالبانو د حکومت د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سمې داسې ناهیلۍ هم راپورته کیږي، هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. څه کول په کار دي؟ لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي تر څو ملګري ملتونه او موږ او تاسو یا دغه نور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه اوسي او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري؟
جناب لودین صاحب، زه به لومړی سر کې د ورور خبرو ته راسم. دوی خپل خبرې وکړي، البته دا د دوی خپل شخصي نظر ده، زه ورته احترام لرم. اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري. نه افراد پکار ده، نه هم تفرید پکار ده. فعلی نظام باید دیفیکټو حالت نه باید ووزي، باید یو مشخص اساسي قانون ولري، مشخص قوانین ولري، د قانون اساسي تر چوکاټ لاندې، او مشخص پروسیجر ولري، مشخص طرز عملونه ولري. یعنی حداقل دغه افغانستان کې د نن د یو تر چوکاټ او تر وزیر قوانین تر تحت لاندې باید دا مسله حل شي. نه دا زه وایم چې څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه، که چیرې ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني، دا دومره ډېر لوی بحران او ډېر لوی ناورین چې په اسلامي هېوادونو کې رامنځته شوی ته باید توجه وکړي. نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان ده او د هیڅ هېواد په نفع باندې باید کار ونه کړي،
هیڅ هیواد سیاسي او دغوی خارجي پالیسی او خارجي سیاست باید تأثیر گذار نه او د غربي هیوادونو په تم توقع باندې او د غربي هیوادونو په لادرس نه باید بي خپل بسونه وکړي. دوی باید واضح دریځ ولري که چېرې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کېږي، دا خپله یو مشخصه معنا لري. که چېرې دوی وایي چې واقعا په دې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تلف شوی، بالاخره مسؤول باید معلوم سي، حداقل دوګونی سیاست باید د نظر ونیول سي، حداقل د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا سي. د افغانستان فعلي نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کڅوړې د ډالر ورکول کېږي، اما نو بل آدرس نوري ځپل کېږي. یعنی زه وایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلي نظام په مقابل کې او بعضې ممالک دي واقعا چې هغوی یعنی خپل اهداف لري، هغوی د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه غواړي چې ډېره مداخله وکړي، هغوی خپل منفعت ته ګوري، که هغه اقتصادي دی که هغه سیاسي دی که هغه نور اهداف دي. مونږ او تاسې په تېرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان دي. بل مهمه مسله دا ده چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله دا د افغانستان داخلي مسله ده. د هر چا سره چې تاسو کښېنئ وایي وزیر صاحب په دې عقله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، مولوي صاحب عمر مثلا په دې عقله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، رئیس صاحب پانتونی کابل، رئیس صاحب پانتون ټی بی کابل په دې عقله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري. نو بالاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چا ته باید مراجعه وسي، یو مشخص آدرس خو باید موجود وي. که چیرې شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمینه نه مساعده کېږي، نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هیڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه و چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلی وای او یو واضح مشخصه چارچوب جوړ کړی وای؟ نو که مونږ او تاسو د ښاغلي مجاهد خبره باندې دیدم، یعنی د هغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته سي، نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی، د هغې وخت کې هم داسې مشخص چاپېریال نه و چې هلته به بي بي عایشې صدیقه تلله او هلته به صحاباو ته دوی د احادیثو روایت کو. مونږ او تاسې شاهدان یو، ام سلمه په همدې شکل باندې نور نور نو. یعنی که تاسې دې ته شرعي توجیه ورکوئ، نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بله مهمه مسله دا ده، هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظي، اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غواړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتبو او د دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاصه سي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وسي. یو خبره جناب الدین صاحب غواړم اضافه کړم چې ډېر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وی چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلي نظام د نړیوالو په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بلاخره د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پورې ارتباط لري؟ چې دا ډېره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډېر مسؤلیت یې د فعلي واکمن او فعلي نظام پورې ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقوله لاره ورته پیدا شي چې فعلي نظام هم د دفکتو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بېرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی، ستاسو د پای خبرې هم اورو، حل لارې او سپارښتنې مو څه دي ترڅو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي؟
دا چې فاطمه چې اوسي چې حالت تغییر وکړي.
بله، ما هم دا ویل چې څه کول پکار دي ترڅو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووځي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، تر هر څه درمخه باید انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید و شرط او په ژرترین فرصت سره خلاص شي، په دې خاطر چې په دغه نصاب کې په دغه سیستم کې په دغه پوهنتونو مکتب کې د اول ورځې څخه بیا تر اخر ورځې پورې دلته زموږ تاسو ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ تاسو افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل ودغه نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امبرسانی لاندې، نه در سفارت دولت لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دا یو درمخه ما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، پښتني په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دغه اندېښنه ثابتوي یا فرضاً د دې هر دغه چې مسیج چې برکوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري. دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور انګشمار دولتونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په نقص د غیر متهم دي. په دغه خاطر یعنی دلته د ملل متحد کې چې د نارینهو د غمیزو راپورونه راځي، هم خبره دغه ده چې دلته نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دی، نه اشغال دی، نه بمباري ده، نه طبیعي دغه هیڅ شی نه دی، صرف خپل دولت راولر شوی دی، خپل اتباعو باندې د خپل اتباعو حقوق نقصوي. دا شی ته یعنی کفردان دلته دغه تاثیر نه لري، د دوی تګلارې، د دوی فرمانونه، د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري. هغه په دغه خاطر چې دوی نه پوهیږي، حتی دغه شی چې طالبان اوس د خپلو د دنجونو د مکاتبو په باره او د پونتونو په باره کې راخیستي دي، حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دغه چاره سره کم وشي، سره کم کنوانسیون ورته جوړ شي، سره کم چاره وشي او سره کم کومه تګلار ورته جوړ شي. نو په لحاظه دوی او فرضاً د پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو سره په خپل ظلم کوي، په خپل غداری سره کوي، په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودی ته دغه پاتې دي، داسې لا جواب پاتې دي چې څه شي وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه. سلامت اوسئ. فقط روسي پښتنه کوم لنډه، آیا هیله شته چې وضعیت به مثبت خواته ځي؟ په لنډو کې که ځواب کړئ، دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ، کوم اقدامات چې تاسو ګورئ؟
بالکل سره دا به ولې نه وي، دی عقل او بالي خلک دي، فاتن د خپل دولت تر رسیدو په قانون او په شرایطو پیدل چې تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسیږي، په قوانینو په دوه کې او سره دغه کې فرضاً شل کاله د مبارزه په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه، یعنی په دغه پیږي په تعامل او په خبرو په مراوده پیږي، دا کېدل چې فرضاً د مکتبونو خلاص کی یا فرضاً نور چې د اتباع داخل د وطن د دې څخه ناراضي دي، د هغو سره کښینو خبرې وکړي. دا تاسو موږ حق دی اصلا چې موږ هلته، چې البته افغانان چې هلته ژوند کوي، د دولت او د سیستم د دوی د حقوقو دفاع وکړي، او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې څه رقم یې وکړي، د دغه خلکو سره د کښینو په ډیالوګ کې د دغه خلکو سره د کښینو ورته ویلي وایي چې موږ تر کومه اندازې پورې دغه لرو، امکانات لرو، او ستاسې هیلې چې شي دي بیا به وګورئ چې تر کومه اندازې عملي کولای شي. دغه ته ملي مشروعیت وایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې هیله چې همدغه هیله چې تاسو یادې کړې مخکې نورو میلمنو میرمن سیلاب، دا هیله یو ورځ په عملی بڼه باندې بدل شي، او هغه کوم ارمانونه چې نیمګړي پاتې دي، هغه نیمګړي ارمانونه د افغان جنو او پټوله کې د ټولو افغانانو پوره شي. کور ودان اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل درنو میلمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب، د ښځو د حقونو لفعالې ګلې ولی، او له محصلې او د زده کړو لفعالې سریا خان نه ډیره مننه.
شهیدو تکلونو فریادونا توچ جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنگری پشتان زمالا لونا توچ جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنگری پشتان زمالا لونا توچ جبا دا پشتو وی زبا یما Thank you. کړی په ګور کې اومینې لګل د بدو صفاتونا د هرمان پلمبو وسوم تیټن شوم اومینې کړل مغرورانو ته زرنا چې ځړ کې خسي شوی بولو چې ماتل ماته غدورو زنجیرونا کا هټو فلک نا وړي په ما وکړي ماجه تړي دي د خلکو
د آزادی ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه
ماسمان د آزادی ته لار استلا خو خونی ښکاری مې مات کړل وزرونه هر خوا چې د وفا په تم لاړم فرش وی وډي بولان دي دمونه لاس مې جګ کړ د دردمند سر ساتو ته یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی چینی پا دی پوشی چی پا فلمی دالی مانو لگولی و مهرونا نوچی جبا دا پشتووی زبایا ما هیر با نکری پشتان زما لالونا نوی روحمی دا پشتو شیر تا ورکر دا گلونو کی میوان غشتر لورونا نوچی جبا
زندگی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زما داخلے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لماس تھا گرانائی واری لماس تھا گرانائی واری لماس تھا گرانائی نواڑ متا یار بستی وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینرس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا چل بدی گوروار خطا نسے گل دبل شان سے شیروانسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوت بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران
خوشیو د زندگی یارا خوشیو د زندگی یارا ندی د بل چا سړګو بس یو دې زما سړګو کړي نن کو نو لتی راز خامخا سړګو راز خامخا سړګو راز خامخا سړګو ډېر زورور کوي خلکو ګوري زور ستوري خلکو دلته دی اوسو یارا ډېر خرج نه خوري خلکو ډېر خرج نه خوري خلکو ډېر خرج نه خوري خلکو